په شرایطو کې چې طالبانو د ښځینهوو د زده کړو مخه نیولې ډېرې اړینې بولي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ملکزی وایي چې دا خپله په آنلاین بڼه درس وایي.
کله چې ته وغواړې درس زده کړې، که هغه آنلاین وي که کتاب وي که حضوري یا آنلاین وي، ډېر فرق نه سره کوي. خو ستا هدف څه شی دی؟ ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکړې، نه که هغه آنلاین وي که حضوري. خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه اوس ژبې زده کوم. ژبه که حضوري که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سند کې یې که په آنلاین بڼه یې. خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده. ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې ته خپله اخس کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین فرق نه سره لري. زما په اند البته شاید نور خلکو ته بیا فرق ولري. زه خپله په یو راډیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټساپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه موږ ته رالیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زه ورته اریانه ځم، دونی ښه ده املا او انشا یې مراد کړي، ښه شایسته لیکنه یې کړې، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ما ته راستولی په واټساپ باندې وایي چې موږ ستاسو د راډیو او ټلویزیون له لارې لیک ولوست مو زده کړی دی.
یعنی ترغه چې حضوري زده کړو ته بیا زمینه برابرېږي. د راډیو له لارې زده کړې، د انټرنیټ له لارې زده کړې، دا تاسو اړینې بولئ؟
سل په سلو کې باید راډیوګانې که ټلویزیونونه دې ته کار وکړي. یعنی ډېر نجونې ما لیدلې دي او که زموږ اورېدونکي یې بېرته چې موږ ته پیغامونه رالېږي، دوی خوشحاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله، خو دوی اوس کولای سي چې زده کړې وکړي. نو دا ډېره مهمه ده چې باید راډیوګانې او ټلویزیونونه دې ته کار وکړي، او که هغه نجونې دي که هلکانې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته خو شاید دا نه معلومېږي، مثلا اوس ښاري سیمې دي هغوی دې شاید راډیو ونه اوري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغسې لرو پرتو سیمو ته، هغوی هر خبریال په زور زیرې پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو دا نجونې چې موږ سره په تماس کې کېږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریاله واوسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستا څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي، نه؟ نو راډیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې ده د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
د آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي، خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله، او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډېرې ښې زده کړې وکړو. هغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډې په شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو، موږ دپاره ډېر زیات ګټور وو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو ستونزې سره مخ کېږو نو نه به کېنو چې صبر وکړه دا خپله حل شي، بلکې په نورو لارو چارو به غور کوو چې څنګه کولای شو خپله دغه ستونزې له بلې طریقه حل کړو. نو اوس که فزیکي وجود د انجونو یا د خزینو د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه او غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونې چې پانتون ته نشي تللی، ښوونځي ته نشي تللی، هغوی حداقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرساني لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړې شي. مگر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخې کلبوت ته په کې ساپو کوي، نو کېدای شي دغه هیله دغه هم دغه ژوندۍ پاتې شي او پوهیږي که زنه له درس سره همدغه سی هر ورځ پاتې شوم نو شاید سی به ورځ د انجونو لپاره مکتبونه واز شي دغه راس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخره درس وي. نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پرېږدي تر څو شرایط تی جوړ شوي. نو کله که انلاین زده کړې برابرۍ کې نو هر سړی کولی شي چې په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډېر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربې شریکول، تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و، څومره دا تاسو ته هیلې در بخلې، څومره ورته خوشاله وي.
رښتیا ده، یو خدا ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغوی ټول امکانات په لاره مادي اچولي وو چې موږ ته دا احساس رانه کړي چې زه په ټولګي کې ناست یم که نه زه آنلاین زده کړې کوم. ځکه زیاتره ته د آنلاین ټکې چې څوک اوري نو فکر ته دا ورځي چې آنلاین پرته له دې نه چې د یو چا غږ واورم یا څېره وګورم زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم، زه د مثالونو د ښودنې لپاره څه نه شم لیدلی، نو شاید زه ګروپي شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون ونه شم کولای، یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه چې زده کوم هغه صحیح زه درک نه کم. مګر نه، دغه درس چې موږ ته استادانو په څو برخو کې راکړی وو، خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لاره باندې اچولي او ما هیڅ داسې نه احساس کولای چې زه یا په ټولګي کې یم او یا آنلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم که د آنلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وي چې یو یا فکر ته دا ورځي چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکاري یو تا ته درس تشریح کوي، نو دا په دې معنا نه ده. که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي، که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کېږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دي، نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي، نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او آنلاین وجود. نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به اړتیا ولري چې تر څو زموږ خویندې او یا هغه ورونه چې آنلاین زده کړې کوي تر څو ښه درک افهام او تفهیم د دوی وشي.
بله، ځینې ځوانان بیا خپلې تجربې شریکوي، هغوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډېر کم وخت کې ډېر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي، بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړېږي د واټساپ او بېلابېلو مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلېږل کېږي ډېر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو
زه به یوه تجربه تاسو ته ووایم. د کرونا یادونه تاسو وکړه، تر ما مشر ورور او لاغه سره دوه نور ملګري د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې، بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږۍ باندې هملته په ننګرهار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ وشو، د رسنیو ترمنځ، چې دوی وشي کولی شي د ریاضیاتو، فزیک او کیمیا درسونه په آنلاین بڼه باندې ورکړي. هغه شاګردان چې نشي تللی نو میره مکتب په خپل کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې خونځیونه، چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما د تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړي وي په دې کې خلل وو، په دې کې یو څه کم وو. نه، په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړي وي، صحیح اخیستې وي او هیڅ داسې هیڅ نه وکړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کېږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی، امکانات اسانه دي، سیستم جوړول اسانه دي، یوازې یو دا چې کار کول. نو تلویزیون کار وکړو، ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بل اخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و، زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود. د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم. یوې یوې ویل دې ګروپ د پاره چې کوم استادان را بلل شوي وو موږ ته زده کړې را کړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې، یعنی موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو. هغوی داسې کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو، هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا حس کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیا یې استادان دي، شاګردان ورته ناست دي. اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي. څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ماته لږ لږې کیسې را یادېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستري ترلاسه کړه او دا ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نه شئ لرلی، یوازې آنلاین کولی شو درسونه واخلو. هغه مستري ترلاسه کړه، اسناد یې راولېږل. په هماغه اسنادو دی کولی شي اوس کابل پولي تخنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادي ده اوس، او د همدغې مستري په تور باندې وشو کولی. دغه راز یو بل ملګری زه پېژنم، د هند له یوه مشهور پوهنتون یې آنلاین مستري ترلاسه کړه. او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپېرچل کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي، لیسانس یې اخیستی، مستري ترلاسه کړي، ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پېژنم چې پېښور یو پوهنتون دی، د نه هغه پی ایچ ډی درسونه هغه آنلاین اخیسته. نو یعنې اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولی شي خلک زده کړې وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېره اړتیا ده آنلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خوا او شا کې، خپلو د پوهنتون استادانو نه، د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره چې ارتباط لري زده کړې لاندې له هغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولی شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي، او بالاخره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یوه ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له دولسم ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په ښځینهوو بندې کړې دي، زده کړې د راډیو له لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو له لارې زده کړې لګښت نه لري، او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم نه مخ کیږي. افغان خبریال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی، او دا شمېرې هم تقریبا تر ډېره پورې ډېرې شوي دي چې دا ولایت هم غځېدلې دي. ځینې کسان بیا د راډیوګان له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم منځېر پروګرامونه دي چې هغه پیل شوي دي، چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. د هغې دپاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دغه کتابونه اخلي او د هغې د لارې دوی زده کړې کوي. د آنلاین د زده کړې پروګرام د مند، کندهار، اوروزګان، دغسې جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینو نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي، او د دوی څخه آنلاین ازموینې مخسته کیږي. د کورنۍ هم ډېرې خوشحاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي، او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نورو هم زیات شي، دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصېږي. د آنلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دام داسې جاری وساتل سي دا به ډېر ښه وي.
د آنلاین زده کړو په اړه ځوانان بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې له دې نه اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده، ځینې بیا دا ډېرې مفیدې ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړله. د تاسو په نظر آنلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي، یا استاد چې له لرې لارې نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکی په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي، کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې ښه صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که آنلاین وي که حضوري وي، او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی شي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پورې دوی آنلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا او پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هېوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز سره تر څنګ دولتي کارونه ټول آنلاین ترسره کېدل، او یا به هم د کورونو له لارې دا پرمخ وړل کېدل. او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې د هغې سره وروسته لا اوس هم په اروپا او ځینو نورو ځایونو کې دغه آنلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې دپاره آماده شول چې دغه لا اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترۍ، دکتورا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دي هغه په یو شمېر هیوادونو کې چې دوی نس کولی هلته ولاړ شي، هغې د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. او افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سر تر څنګ د هغې د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس هغوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي. خو د دې لارې دوی خوښ دي چې له دغه بهیر هم شته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي او یا یو ځای کښېني آنلاین زده کړې وکړي او ټولګي کې کښېني. د دې اجازه نشته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړه وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دې ته چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیلو ګروپونو کې لکه د واټس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول د دې له طریقې دوی آن کیږي؟ کومه لار ورته ښه ده، راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي؟
استادان چې کله دې هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي دوی سره خپل د لوکل راډیوګان لاري آنلاین اړیکې هم دوی نیولای شي کچېری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موږ ورته وایو. ګولډن ټایم کې مثلا دوی کولای شي اړیکه ونیسي، خپلې پښتنې مطرح کړي، کچېری په کتاب نه پوهېږي یا نور هغه ښوونکی دوی ته پاره ځوابونه ورکوي تر څو د راډیو له لارې خلک دغسې څه واوري. راډیو هغه شی دی چې مصارف یې ډېر کم او ته کولای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسی ورته ولري. یوازې یوې راډیو د پاره اړتیا څه چې ته یوازې یو راډیو ولري، ولی که ته آنلاین زده کړې کوي نورې برخې ته مجبور دی هغې د پاره انټرنیټ ولري، د هغې د پاره یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډېرو برخو باندې هغه سنبال وي یا ډېر قوي سمارټ فون وي او د هغه ځینو اپونو څخه ته استفاده وکړي او وروسته داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونیسي او ته به یو آرام ځای کښېني او د هغې د پاره برق ته پاره ډېر اړتیا سته. خول راډیو داسې یو څه ده چې آن یو مور کولی سي راډیو ورته چالان دې کړي، یو کورنۍ کې دوی کښېني او هغوی ته ورته وایي چې تاسې دغه کتابونه واخلئ، نن دغه درس دی او دا زده کړې. هلته استاد یو ساعت هغې د پاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هله یې کچېرې نه پوهېدله بیا دوی هره اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادانو سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغو ټول ښه دا ده چې دوی راډیو واوري، د راډیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو دسچا په توګه چې یو څه زده کوئ تجربه
لري؟ ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی، اوس ما لپاره ډېر مهم و. د هغې سره تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټلیجنس چې ورته وایي یا ارټیفیشل انټلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هره اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم. د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي، واقعا ما لپاره جالب دی.
څومره موږ وخت را سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه دا ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري، چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې، ته باید تګ را تګ وکړې او ته باید یو سم چینې ولاړ سي او بېرته بیا راسي، ډېر وخت ته بدې باندې مصرفېږي. ولې آنلاین داسې دی چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې، د یو مېز تر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یې، وخت کم او ډېره ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام مو په اخره هغو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو سانتیاوی لري، امکانات لري، مګر د بیغوري له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایې؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی وس دا وایي چې ولا زده کړې نسته او زده کړې نسم کولای یا زه څنګه وکم، هغه دې بیلابیلې لارې انتخاب کړي. اوس یوازنه شی چې تر هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه چې دغه لارې دوی سرچ کوي چې زه څه کولای شم او کومه لار انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هغه ټولې لارې ورته شي، ان چټ جی پی ټي ته داسې لار درشي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا دوه دوه پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي، د هغې د لارې استفاده وکړه، د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دې د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې ناست وي هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي، د هغې سره تر څنګ دوی کولای شي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پرې ژوندې شوي.
درن دوستانو، دا به د دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام اورز مو په خیر، درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونه درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی ذربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي، پروتوزواوي دي، وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دې څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې څوک غواړي چې تعریف کړي، داسې پتوجن هغه دغه مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دې څخه ګټور دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دي ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک شي، کېدلی شي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ شي، خو د دې څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل، پتوجن دوی هم د بکټریاوې په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپیژندل شول. یعنی ګټورې کې پیژندل شوي وي که نه وي پیژندل شوي، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپیژندل شول. زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبیسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دې د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې 40 دانو ته رسیږي. یعنی که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله، په یوه دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي، دغه کیږي مستقیم ویش کوي چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو ودونه تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اراض ولایم رامبیسته کوي، هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناست ده او یا هم خواگرزایی دی ده پوستکی دانیه دی او هم نور دی. بل ویروس. ویروس د بکتریا سره توپیر داری چې د بکتریا لس زره چند واری کوچنی دی. د بیلابیل ناروغیان دغه رقم رامبیسته کوي، لکه ټوخی دی، انفلوینزا د شری دی، ایډز دی او نور دی. د حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي، خو فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي. پر یو برخه باندې حمله کوي، هغه برخه چې اخته کړله د هغه برخې حجرات یې مړه کړله، د هغه حجرې څخه بیرته راوځي، بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بهیسته کوي، اراضه ولایم را بهیسته کوي. هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکه تبه ده، ټوخی دی. یعنی پر هره برخه باندې چې دی حمله وکړي، د هغې برخې اراض را بهیسته کوي. او بل فنجي. دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دي هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خاوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي. یعنی دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رامبیسته کوي، مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي. که په بل عبارت درته ووایم، اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه دا ده چې دوی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دي چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره، هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دوی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دوی خطرناکې ناروغیانې رامبیسته کوي. د هغو لپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبیسته کوي، هغه د رنګ ورم په نامه ده. د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجدي او بل پروتوزوا دی د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغي رامبنست کوي او دا غسی اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي کله چې به موږ د هغو حیواناتو غوښه وخورو دا مرزي به انسانانو ته هم راځي د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده ملاریا خپل کتاسی ویلی کمونی ویلی خود انافیل شزنه غماش پا وسطه بندی رمه بینستکی جی چی پا انسان کی زینی عراز رمه بینستکی یا اگه مثلا دی لوړه درجه تبه رمه بینستکی او یا هم خوله رمه بینستکی وینه پا شکمی جی او دوای تداوی لکه سنگش پا کتاب که در تلیکل سوی دی وازی دا کوینین دا دلی زینی دواگانی دی د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کومو ویل سي د انافیل د غماشې ایرادیکیشن یا د غو د منځ وړل دي د کریم استعمالول دي د خوب د جریان استعمالول دي او نور اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو ناجوړی نسي تللی هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې بلکې دا ناجوړیانې خپل د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رامبنسته کیږي هغه که تر ټولو لوی عامل یې جنیټیک وبولو هم صحیح دی ولې چې سرطان د جنیټیک له نظره که وګورو یو د چا پلار دی سرطان لري تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رامبنسته سي او یا هم سګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی او یا هم اوس نو ساري ناروغیان هغه ناروغیان دي چې د یوه شخص څخه بل شخص ته تللی سي سرایت ورته کولی سي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور تر ټولو مهم علت د پتوجن دی پتوجن موږ وویله چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامبنسته کوي په انسان کې د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې دی بل چاته نسی ور سرایت کولی یا استولی او بل هم ډیابیټیز یا شکر ده د سږي امراض دی کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دی او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټوخی د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی کمزوره سوی تنفس نسی کولی دغه امراض او بل هم سرطان او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي بکتریاوې دی پروتستاوی دی فنجان دی د دې تر ټولو هغه لاري چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي یا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لاري دی د هوایی کسونو د لاري دی یا هم د شي سره تماس موږ نسو د هغه د لاري دی
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي لکون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي او خپله سیل کلمه چې ده هغه یوه لاتیني کلمه ده د سیل له کلمې څخه اخیستل سوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده وایي نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل سوی دی خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل سوی دی ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی انسانان نږدې له سل چریلیون څخه حجرې لري سل تریلیونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم یې چې دی هغه یو نانوګرام دی او انسانان له دغه سل تریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه یې لس مایکرومتر او حجم یې یو نانوګرام دی جوړ سوی دی په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 15 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي همداشان په مرکندي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې یو قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوړګي پورې رسیږي په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پېژندل سوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه سوې حجره هغې ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي خپله حجروي نظریه چې ده دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده اول یعنې حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپله حجره راپېژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندي موجودات له یو یا زیاتو حجرو څخه جوړ دي. شوې په دې ځای کې هغه ژوندي موجوداتو بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندي موجودات چې هغوی یوه حجره لري، هغه ته یې د وحید الحجروي یا یو ژوندي نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندي موجودات چې هغوی یو حجروي وي، یا د هغوی بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژوندي په نامه یادیږي. او هغه ژوندي موجودات چې د هغوی بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندي ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په درېیم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکنیو حجرو څخه منځ ته راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنیو حجرو څخه منځ ته راغلي دي. یعنی حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی له یوې حجرې څخه نوې نوې حجرې چې منځ ته راځي، په دا ډول سره ژوندي موجودات تکثر کوي. یعنی په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ځای کې حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه شوي دي، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل شوي دي. سلولوز چې شته ویل کېږي، سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تڅول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول مړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. په پادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی، یا خپل حجروي دیوال، له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیمیډیا دی. لومړنی دیوال چې دی، په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري، یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل ممبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده، هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې، یا د ژوندي موجوداتو حجرې، د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده یا پوښل شوې ده، چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل ممبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی، تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو، د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده، هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړي دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کیږي، چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده، چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پر دې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده، هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چشر له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي. یعنی هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، او بېکاره او اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، هغه د حجرې داخل ته جذب شي، بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخه د بیا ترمیم قابلیت هم لري، یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ته راځو. وایي حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي، یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپله حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي، یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مصر اغلی حجره د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی د پخوانی حجرې خواص لري، یعنی کومې نوې حجرې چې منځ ته راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډیرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازه انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي، یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي، لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې ترڅنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو یې جسمي حجرې دي بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي، یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي، یا دوه ډوله حجروي ویش لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اول څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدیږي، لومړی حجره اوږدیږي، په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجره شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلې دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدیږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیوانات په کرپندوکو کې د کرپندوکو په حجرو کې او هم په هغو حجرو چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې یو لمنځ دي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس فاملیا کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسیس دی بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځ ته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځ راغی، یا حجرې نوې حجرې څخه نور حجرې منځ راځي، په دې وخت کې ودې او رشد منځ راځي، یا هم ډیروالي منځ راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجره منځ ته راوړي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولد په برخه کې کوم پړاوونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندي موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. ښځینه تکثر جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثر جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القاشه ویاګي، یعنی هغه کې چې القاشه ویده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش په تش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړه بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته ورکوي. د سجدلو په وخت کې نوې سجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونه څخه د 2 میلیونه په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ بلخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، دا غوښته ورسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلخه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګ پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه ورسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. یعنی د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هر توشتو ورځ کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شو بیا نفیره ته ننوځي. په هر توشتو ورځ کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي چې هغه بیا نفیره ته ننوځي. هر تخمدان د نفیره په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره په خپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځیږي هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي. یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنې کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیرېږي د 2 او یا هم 4 ورځو په موده کې تیرېږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 8 ساعتونو پورې القاسي، بیا د تخریبي ژغ خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القاتر سره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القاتر سره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض په کښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نس وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجېږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي او خپله کېدای شي چې 2 ورځې او یا هم نورمال حالت یې 5 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یوځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یوځای والي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړېږي او تخمه ازادېږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تسکیر د آلې په واسطه د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلېږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر یې تخمې ته داخلېږي. د تخمه هسته له سپرم سره یو ځای کیږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیول صورت ونیسي یا هم صورت ونیسي، د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمه دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي چې بیا د القا څخه یولس او یا هم دولس ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای پامان.